السلام علیکم قدر منوریدونکو، د پنځشنبه یا د زیارت ورځ ده او د مازیګر څلور بجې د یارانو مشال خپرونه کې ورته زه نجیب امیر هرکلی وایم. نن به په خپرونه کې راسره د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس یا مشر خیر محمد عارف صاحب میلمه وي. د هغوی سره به په کوټه کې د ترسره شوي سیمینار په اړه خبرې کوو. تاسو هم راتلی شئ د ټلیفون له لارې که د پښتو ادب په اړه څه پوښتنه لرئ، څه سوال درسره وي، د هغوی سره پرې غږېدای شئ. خو په سر کې خبر نه اورو د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې خپل خاوره پوره اختیار غواړي. پاکستان وایي باید افغان طالبان او بخشي پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي. د افغانستان د مالی وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته لاړی. او سم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې په خپل خوره پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور پاکله په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډې ته وکړه.
د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قرباني ورکړې دي، ایا زه هغه یوازې د یوه سړک لپاره خرڅ کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي.
غونډې ته بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو د گوادر کاشغر رهدارۍ لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته د اړولو مخالفت وکړی، خو مرکزی حکومت بیا وایي لار یې بدله کړې نه ده. پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته براسي. نن په اسلام آباد کې یونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنی چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل چې پاکستان د خبرو اترو په لړ کې د سهولتکار کردار ادا کوي، البته فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي.
It is an internal matter of Taliban Afghanistan.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي.
قاضی خلیل الله د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستي کې د کابل او روسوي سفر ګټور وبللی. د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر تور پوری کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصله زیاتې شوې او دواړه همدریزه نه دي. د خبره نوموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
پاکستان کې سیول حکومت او عسکري قیادت چې کوم دي هغه په منځ کې د شلکه اخکاری چې په یو پیج نه دي، یو ډیسکنیکټ هم دي. خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار رورو د هغوی د ګوتو نه وتلی دی.
فرحت الله بابر زیاته کړه چې د دوی ګوند تیر کال د تحریک انصاف د حکومت ضد احتجاجي ناستې پر وخت د جمهوریت ساتلو لپاره هلې ځلې وکړې، خو له هغه وخته راهیسې د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پر چارو هیڅ کنټرول نسته. د پاکستان مسلم لیگ ګوند حکومتي وزیران بیا په دا خبره ناسمه بولي چې ګواکې له پوځي مشرتابه سره اختلاف دي. پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څانګې ته د مالی مرستو ورکولو په تور نیولی دی. د ترګریزه ادارې یو چارواکي نوید خواجه پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. د احمد پاړه ویل کېږي چې هغه سوداګر دی. په کراچي او ایران کې د کیمیاوي توکو دوه کمپنیانې دي او ورپا کوډلو سره په پراخه کچه مالی مرسته کوله. نوید خواجه ویل دغه مشکوک کس د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. د هغه ورپا کو مالی مرسته کړې وه چې په کراچي ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 کسان وشلي وو. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز لپاره د 50,000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودري نثار خان په اسلام آباد کې پرون د خبري غونډې پر مهال ویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخه به د یو کس نوم تر 3 کالو زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. د ولچ پراتلونکو کې د چا نوم هم په لیست کې واچول سي هغه به په دې فیصله پر ضد د درخواست حق ولري. نو مولي زیاته کړی چې نه قانونه ګرځول سوي تنظیمونو غړي سمګلرانو او د هیواد خلاف جاسوسي کوونکو ته به له هیواده د وتلو اجازه نه وي او نمونه به په لیست کې شامل وي. د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته لاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن مشال ریډیو تول په دغه سفر کې بعد واړه هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسی. د زیاته کړه دواړه لوري به په دغه سفر کې د سوداګرۍ، ټیکسونو یا ګمرکاتو، اوبو او انرژي، قانونو، ترانسپورټ، زیربنا، کرنې، مخابراتو، پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې هر اړخیزه بحث وکړي. تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د همکاریو 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد یاغیسوي مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له ناقانونه ګرځول شوي ګوند سره یې تعلق درلود. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري یې د اسلامي احیا ګوند د مشر محي الدین کبیري حکمونه عملي کول. ښاغلی کبیري اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوال دفتر د اسلامي احیا ګوند څور نور مشران او فعالان مشکوکه بلل او وی ویل دا کسان په شلو ناقیر ناقانونه ډلو کې د ګډون په تور نیول شوی دی. په مرکزی بغداد کې په دوه ځامر ګبریدونه کې لشتلشه 14 کسان وژل شوی دی. عراقي چارواکي وایي چې نن په پلازمینه بغداد کې کاروباري ځایونو کې د پولیسو چک پوسټ ټونه په نښه شول. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم سراج د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.30 روپۍ او په 20.45 روپۍ. یو افغانی په 1.35 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدونکو السلام علیکم. قربا مو زه نجیب امریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملمه ده. روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخه پورې په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار شو چې پکې د لر او بر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ. نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو. لکه څنګه مو چې وړاندې ویل، ملمه مو د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ده. په کوټه کې تر سره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی و. روسرته په خبرونه کې د افغانستان او د پیښور د دوه پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیواله او باسین یوسفزی نظرونه هم د دې غونډې په اړه د سیمینار په اړه دراورو. خو د دغه خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړو. خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نو کوو. عارف صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي ماشه
خوشاله اوسي. شکریا ډېر مننه چې زما د غوښتنو تر اوبللو.
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. او زمونږ همکاران چې په کوټه کې هغوی خو پوره ستاسو د په اکاډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په د هغې ویډیوګانې موږ ته راستولې، مشال رډیو د لارې همدغسې غږونه د پوهانو راپورونه په لیکلې بڼه، دغه هر څه د مشال رډیو اورېدونکو په تېره اونۍ کې لوستي اورېدلي دي او کتلي دي. خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې
وکړو.
نو خیر محمد عارف صاحب، پیل به همدې نه وکړو چې په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو او په زیاته اندازه کې میلمنو پکې ګډون وکړ. اوس به ملمانه له خیره بیرته خپل سیمو ته ستانه شوی ام. یاسې څنګه تجربه و د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول؟ د خو باسان کار نه و، ډیر ستونزمن کار و.
بس دا پښتنو وای کنه، وای د اخلاص ګړی همیشه منزل ته رسیږي. نو زموږ په زړه کې دا و چې موږ د لر او بر پښتانه را وغواړو، او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه که په لر کې دي که په بر کې دي، چې څورو مسایل دي، څورو پیښې دي، پر هغه باندې وغږیږو. او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د افغان چې د یو کام سترګې هغه پر دا وغږیږي، او داسې موقعه په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو، بېسواد ورځ حقوق او دربدریانې، د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي، او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښه له کومه ځایه ده، راپېښه ولې ده، او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولی شو. نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلی شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکاناتو تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو، او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوی، مېلمانه هم رالو، هغو هم خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل، او په هغه باندې تر ډېره حده پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټ نه، بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیز تر یو منزله پورې به ورسېږو. په دې کې د ګردو ملګرو هغه لیکنې سوال او جواب د حالات مطابق کوم قدمونه اخیستل دي، څرنګه پر مخ بیول دي، او څرنګه موږ دا نیمګړی کاروان خپل منزل ته رسولی شو. دا ګرځي هغه پیش وي د دغه له لارې زه موږ په دا سیمینار کې ویناګانې هم وکړې، او خپل مشران مې هم را وبولل، مشران هم خپل ویناګانې وکړلې. مثلا په مشرانو کې زما مطلب دا دی لکه حبیب الله رفیع صاحب غوندې لوټ شخصیت، او د هغه نوم نه نور ملګري چې هغه رالو دا سیمینار یې دروند کړي، او په دې کې برخه واخیستله، او د خپلو خپلو خیالاتو اظهار یې هم وکړي، مقالات یې هم راوړو.
ارل صاحب، د کومو سیمو نه پښتانه پوهان راغله تاسې یادونه کولی شئ اورېدونکو سره؟
هو، موږ خاص یوه خبره درته واضح کړم چې بېخي ډېر خلکو ته مطلب موږ بلنې ورکړې وې، هغه کې ځینې پایانې ټیم کې دا نوم نه وسلو چې ول زما ته پېښه ده، لهذا موږ به مجبورن د هغو د جهاز ټکټ کینسل کړو. خو بیا هم چې کوم ملګري راغلي وو په هغه کې له جرمني ز احمد ولي اسکزی راغلي وو، او له کنیرا څخه محمود وڅک
معصوم هوتک وو،
معصوم وڅک صاحب راغلي وو، له کابل څخه حبیب الله رفیع صاحب وو، غفور لیوال صاحب وو، زرین انزور صاحب وو، زرغونه رښتینه وله، او لال بچا زمون وو. دا خو زموږ د کابل ملګري وو. له پېښور څخه د بادشا خان یونیورسټي وایس چانسلر فضلالدین مروت صاحب وي، له سوات څخه فضل پرویز شاهین صاحب وي، بیا له پېښور څخه نیب خلیل وي، سلیم را صاحب وي، له بونه څخه محب وزیر وي، او له سوابی څخه فیصل پاران وي، او یو نور دوه مهم ملګري چې یو خو زما زوړ او ښایسته یار دی، عباسین یوسفزی صاحب، د پېښور څخه وکیل شاه
فقیر خیل، د مردان
نه ګڼ شمېر ملګري وو چې هغو نه موږ سره په دا سیمینار کې ګډون وکړ، او پاسوله دلته موږ دا کوشش کړو له اسلام آباد څخه زموږ خپل ملګري عارف تبسم او لوکمیل کزلباش وو، او بیا هم په وګړه کچه باندې د سویلي پښتونخوا له هره ښاره زه وو اته اته لیکوال د دا دپاره راغوښتي وو چې هغه له خپلو مشرانو له مقالو ویناګانو او تجربو څخه ګټه واخلي، مستفید وګرځي، او لږ چې څومره ممکن وي د غور قدر استفاده وکړي.
عارف صاحب، د څنګه چې د سیمینار موضوع وه چې پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات ادیبانو لیکوالو زیاتره کوم ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان شاعران دوی د کوم ستونزو ننګونو سره مخامخ دي؟
بهرحال پدایت بار خصوص بیخی دیر بکنه اما ایو اول استنز خدا دیست مر پر لکدود که فرق دی مر تروس پر یاغ پر لکدود بانی دانم نیو کنه کل کل املا پر لکدود وای و کل کل املا و لکدود یو گنو دا فرق او بیا پاگی چی کمی استنزی دی چی باید مر لسه پکار دی چنم نو لکل چی ایو اما موضوع دا والا بلا دا چی دا دا گلوبلایزیشن دور دی پا دا غا دور که موش پشتو تر کم زای پور رسول ایسو موش دا تاریکی ابتا کامونو پا کتار که بسر دول در یاد لیسو موش پشتو چی لکوم ستون سر مخا مخ دا آغا سنگ لدیز جگر زیست لیسو دا او بیا دا آغا کم کم امکاناتی چی موش پا دا ستون زو فرماناکی امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا یو باید مجدا وکړو دا نن به شمیر ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګری وو مطلب پر میډیا وژغدل او پر تعلیمي ستونزې باندې وژغدل د کلچر پر ستونزې وژغدل پر فلمان وژغدل او زموږ پر ادبیاتو باندې زما خیال دا نمونه چې هر اړخیزه جایزه سور ممکنه وله هغه په دا سیمینار کې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. اره صاحب چې امکانات لرو کنه ستونزې خو ډېرې لرو څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کې د جهانیت کې موږ د خپل ژبه ورګډه کو ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو څنګه کولی شو د خپل ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسو اشاره دغه حل کاند
ول خو مسله دا یو ډول چوي کنه وای نه امکان کفر دی او هغه چا انګریزي لیکوال چې ویلو کنه وان چې زه په دې جمود چې دی کنه نو دغه د زبون نقشه ده بهره زه دا وایم چې دا د جمود کم کیفیت ول هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لیږي سو او یو غوازه صرف یو اشاره درکم اوس په دې سیمینار کې د رابطه د پاره د یو سیټ چې په هغه باندې به دا ګر ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو بل صرف دا رابطه کې چې دا ښکار دی دا څنګه کېدی شي دا ستونزه د دې مخنیوي څنګه کېدی شي نو موږ یوه کمیټه جوړه کړه په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولیا څګزی وو کابل غفور لیوال صاحب وی او کوټ ډاکټر نصیب الله سیما وی پېښور پېښور یونیورسټي پښتو اکیډمي ډایرکټر شې نصر الله وزیر وی نو موږ ویبسایټ به جوړو خو زه عجب د خوشحالي خبره ده چې نن سار هم مستاس له شار د بوریوال کاکړ یو پیغام وی چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویب پاڼه جوړه کړې ده
نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده زه دا ستاسو په حواله کوم د اگر خرڅم پر ما دی او د راتلونکي خرڅم پر ما دی لہذا نو ما صرف دا یو شرط کښېښول چې ما له دا ګرد ملګرو سره به سلا کوو دا به تا ته اوکې کوو چې وایه دا زموږ منظور دی که یا به خپل ډاټ کام جوړو نو دا تل داس اندازه وکړه کنه چې یوه یو مشکل چې ډاټ کام جوړو او د دور لور لیږ لیږ ځایو جرمني کابل کوټه او پشاور او داغه د پاره اول خبر دا چې موږ له جوړ پانه په موږ په لاس را او هغه وایي زه دې ته تیار یم دا قرباني در کوم چې دا زه تی کار وخت نو زما دا یکم دی دا نو زه ستونزې چې دی هغه بالکل دا غنوم نه دی
ان شاء الله پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښوي دي دغه ستونزې به هواریږي دغه امکانات په لاس ته راځي تاسو د بوریوال کاکړ یادونه کړ زموږ همکار دی او ډیر وخت نه دی لګیا دی د پښتو ادیبانو د ډایرکټری د جوړولو همدارنګه د پښتو ادبي جرګو په اړه دی کار کوي همدغه په کتابي شکل کې یو څه د جرګو باندې کار شوی، د کوشش کړی چې د پیوستون ډاټ کام د لارې دغه هر څه آنلاین پر لیک کوي. مثلا ستا د یو لیکوال سره اړیکه په کار ده، دغه نوم چې کلک کړي هلته به دغه اثار به راځي، دغه په اړه به لنډ معلومات راځي. دغسې نور ځوانان، تاسو د اسکزي صاحب خبره وکړله چې هغوی په دې آنلاین قاموسونو باندې کار کړی دی د پښتو ژبې په ډیجیټل کولو کې، دغه ځوانانو هڅو ته چې تاسو ګوري څومره باور کېږي چې سباون ډېر روښانه ده؟
یقینا رحما دا یو حواله درکه کنه چې ستونز خور کم تپیشیږي کنه، لیکن د ژوندۍ کم ژوندۍ وګړي چې دی هغه د ستونز مخنیوي کوي.
بله،
او د ستونز زده تجربه اخی چې موږ له پرمختګ څنګه پکار دي.
بله،
او موږ د راغلو ملمنو مشرانو زما خل موږ ګرد په دې ډاډه کړلو چې د ستونز هر کم تپیشیږي، او هغه کم او دا کم لیکوال سر لوری کیجی چه آغا و دا کام تیو دست رونا و رفا برخ کیجی دا غرونا دید خفلی منزل پلار کی دلاری دلتون سواب و گرزی.
صحیح.
نو یکینام دا زبور گرد ملگور دا خوشش وکی.
صحیح.
چه مجی و دست لار خفل کو یو دست حالات پیدا کو چه مجی و لگل سر رابطه ای.
احا.
او پا دا رابطه که مر لگرد سا دا استفاده و کوی دا از مر دا خیر دا وعدت تا و دا یوالی لار دا پا دا غر داول مر پشتو سر لوڑی کولای سو پشتو تر یو منزل پر روی سوالای سو.
من نه عارف صاحب کوم اوریدونکو کستا سپمنس کیم سوک دا سیوی چی غواړي د پښتو ادب په اړه سوال ورسره یې پښتنه ورسره د خیر محمد عارف صاحب نه تاسو کول شي دا شی به اوریدونکو غنی الله من سره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر لالا ستاتا د ستاتا ملما عارف لالا تا ټول پښتنو ته سلامونه وایم.
مهرباني ګلابا.
لالا اول خو زه د دومره کامیاب سیمینار پکې دو باندې عارف صاحب ته او د ستاسو بلکې ټول پښتانه ته مبارکي ورکوم.
مهرباني مننه.
مهرباني خوشاله اوسئ. خیر مبارک.
دوه سوالونه دي لالا. یو سوال مې دا دی چې دا قسم غونډې د پښتنو د لپاره څه اهمیت لري؟
ها.
او بلا پښتنه مې دا ده چې د دغه یو قرارداد هم منځ پیش کړو چې یعنی د پښتو ژبه د دفتری ژبه وګرځول کیږي. ها.
اها.
سما دا تر پښتنه اوس هم دا زما سره بحث کوي او دا راته وایي چې د پښتو ژبې څه اهمیت نشته، د پښتو ژبه د چیز د وی سبا وشي که ستاسو په دې باندې رڼا واچوي چې د پښتو ژبې د پښتون د پاره څومره ضرورت دی، د نصاب د پاره، د دفتر د پاره.
سمه ده، ډیره زیاته مننه غنی ولامین صاحب. نو عارف صاحب د موږ کشران دی او دوی واقعا چې په ټولنه کې دوی اوسېږي داسې ستونزو سره مخامخ کیږي چې په هغه ځایونو کې چې پښتو دفتری ژبه نه ده، نو هغه ځوانان چې په دې پسې ګرځي ځینې نور بیا ورپورې خاندي، هم دغسې ځوانانو ته ستاسو سپارښتنه او ډاډګیرنه څه ده؟
ډېر مننه. اول خبره خو دا ده کنه چې دغه کانفرنس هغه افادیت و اهمیت دا دی.
بله.
چې موږ له یوې خوا له بلې خوا زدهګرز پښتانه لیکوال او دانشورانو سره یو ځای شول، هغوی یو بل ته غوږ کېښولي، د ګرد ستونزې د هغو په نظر کې ولي، او پر دګونو ګرد ستونزو باندې هغو بیل بیل مقالات هم وړاندې کړل او خپل نظر یې هم واضح کړي. نو افادیت ښه دا دی چې پښتانه هر څوک شي چې هغه سره کښېني، یو د خیال یو د بل په خیال او فکر آګاه شي، نو هغه له هغه ځای ولارې ته رسېږي. نو اوله خبره خو د خوشحالۍ دا ده چې دا ګرد پښتانه لیکوال سره یو ځای شو، له هغو د خپل احساساتو جذبات سره ګډ کړل، او له دغه لارې ځای یو داسې حل راوویستی چې موږ که دا وکړو نو په دې کې دا به زموږ په خیر تمام وي، د کام هم د ژبې هم. نو د هغه لارې ځای دوی تقریبا زما په خیال شپاړس قرارداد
بله
منظور کړل.
صحیح.
په دغه شپاړه سره قراردادونو کې چې د ورور کومه پوښتنه ده، زه به چې دغه د یو کام شناخت ده، موږ تاریخ دا وایي چې بېخي ډېر کامونه چې له منځه وتللي په هغه کې اول وار د هغو د ژبه تللې ده، او کوم فاتح کامونه چې دي هغه چې هر ځای مسلط شوي دي هغو د اول کوشش دا کړی دی چې له هغه کام زه دغه والي چې لا کوم زه دا کوم زه به یوسی مثلا موږ ودا تاسو وایو چې انګریزان اول ور برې صغیر دلته د زبر سیمترال دلته فارسی ولا دا غو کوشش دا ولې د فارسی پر ځای باندې هغه انګریزی رایج کی لہذا په مختلفو کوششونو باندې هغه دا کوشش وکړي فارسی له منځه یوړل انګریزی رایج کړل نو زه دا منم چې پښتو دا وخت نه د تعلیم زبه ده او نه د معاش زبه ده خدا خوشبینی ما سی چې په پېښور کې کم از کم تیر ګورمنټ هغه دا ډېر کوشش وکړي دا زه تر پنځمه پورې به قاعده لازمي زبه سي او زه به اوس موږ په کوټ کې هم دا نمونولو چې کله وخت کله په د یونیورسټي کې پښتو زبه نه ولې پښتو یې مې چانه کول پښتو یې پیلي چانه کول پښتو پی ایچ ډی چانه کول چې لږ د ماش مخ کې پیدا شوی خلک په خپل پښتو ته مخ وګرځول اوس په کوچ کې ډېر خلک دا نومونه دي چې هغه پی ایچ ډی کړی دی هغه یې پیل کړی دی هغه د پښتنو د ایم ای کلاسونه اخلي نو دا نومونه نور هم ډېر ادارې شته چې هغه کې د پښتو راج ده متاسفانه د سرکار له لارې ده که څه هم دلته زموږ د سویلي پښتونخوا موجوده ګورمنټ سره یو هدو کوشش وکړي د بلوچي پښتو او براوي ژبې رایج شي او د هغه دپاره ابتدایي قاعدې هم راوویستلې خلک یې زده کوي خو دا زما د خیال اول قدم دی نو که د هغه نومونه د ځوانان چمتو وي موږ چمتو وي او زموږ د لارښوونکي ادیبان چمتو وي نو هغه کولی شي چې په ډېر لږ وخت کې د پښتو د اسمان د ستورو په شان وځلی او ان شاء الله ټیک د ستونې ستا موږ په دا کایلو خو مایوس بالکل نه یو چې دا به نه کېږي
سمه ده
دا زه به د اخر د ماش زه به هم وي دا به د تعلیم زه به هم وي خو قرباني غواړي پرمختګ غواړي او دا نومونه یو پیغام ورکول دا خپل کام ته غواړي چې که چېرې دا زه به نه وله نو تی به هم نه یاست په هندوستان کې دا وخت په لکهو پښتانه دي زه خو دا وایم دا زموږ له لور لایزه چې هغه زه هلته اوسېدلم زموږ پخوانی وطن دی د دغه زه د ابراهیم لودي په وخت کې د پنځم فرمان تات زما خل بیخي ډېر خلک لاړو ولې ابراهیم لودي ورته دا خاص
هند ته ولاړه
هندوستان ډېر آباد ملک دی ډېر ښایسته ملک دی زرغون ملک دی تاسو دلته راسئ نو دا هند وستاسو یو تاسو بروشان یاست د لیب اوسی د لیب مخفل حکومت دی ډېر خلک لاړو له هغو زه به له لاسه ورکړی ده په دا تېر ورځې کې د یو عالمي تبلیغي بخل ډېر غټ مصر وي هغه ویل ول زه پښتون یم کاکړ یم خو په دا نه یم خبر زه به هم راځی یاره د په دا نه یم خبر چې کوم کاکړ یم زما مطلب دا دی چې زه به له منځه لاس لاړه که نه کلچر اتوماتیکلی سر لاړه
بالکل د یو انسان شناخت په ژبه باندې دی عارف صاحب تاسو راسره اوسئ د خبرونې په دې برخه کې عارف صاحب تاسو سره وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي مخکې مونږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی او تاسو چې کومه جرګګۍ ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړې هم د خبرې مو کړي دا به مور عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ بېرته تاسو سره ځو راځي ملګرو د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې مونږ خبرې کړې وې غاو محترم لیوال صاحب د کوټي اوسنۍ کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپیښ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بسونه خو به په پیډیر شوي وي تاسو د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ
دا کانفرنس بلدانې لاسته راوړنې درلودې یا تر هر څه مخکې دغه د بېلابېلو پښتون مېشتو سیمو د فرهنګیانو راټولول هغه هم په دې تعداد کې او بیا هم د یو باصلاحیته کسانو په ګډون زه داسې فکر کوم چې دا پخوانیو سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې کیفیت نه و کنفرانس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو پرمختللي مډرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو بحث کې وشو، او د لومړي ځل دپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه، مشاجره او نقد او کره کتنه هم پکې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکې له مخکې ما لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلي موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي، یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي بلکې تیزیسونه مطرح شول، یوازې د سرسري ویناوو پر ځای. لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو چې فکر کوم دا پخپله یو غنیمت حادثه وه. د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو، یعنې پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالې نه درلودې، او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل دغه سیمینار څخه، سیاسي ګوندونو په کې ګډون درلود. اما له علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه، پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې، بیا د ژبې تر کروالي پر رسنیو کې د ژبې د مطرحوالي، دغه ټول مسایل په توګه شول چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحصیل بس
خپل اولیو لاسته راوړل. لیوال صاحب، د ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي، تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غنی کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي که په دې کې د نورو علومو ماهرین دې هم راغوښتل شي، د طب نه، د انجینرۍ نه، د ژوند د نورو څانګو نه؟
اگر د ګډونوالو او د سامعینو په برخه کې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو، او جالبه دا وه چې دوی په ډېره مینه تر اخره پورې به هوامالته. یو شمېر ګډونوالو خو چې څوکۍ نه شوې موندلی، چې د تالار چار ګرده په دې لارو که به ولاړو تر اخره پورې، او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین او علاقمندان نه وو، د نورو برخو هم وو. بله خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغو ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولی یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کېږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي اثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو، زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام دپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو دپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به بیا انتباق یوه جرګه وي. زه داسې فکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نوره هم وڅېړل شي.
لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په اته خلکو په لاس کې دي، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته هم په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیز دغه نه څنګه راوباسو د ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابره کو، چې هغه لوستونکي چې په نورو هیوادونو کې دي یا کتاب ته لاسرسی نه لري، چې د پښتو آثارو نه بې برخې پاتې نشي.
جالبه دا ده چې په دې برخه کې ټینګار مو شو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی، ښاغلی احمد ولی اڅکزی، د یو په زړه پورې پرزنټیشن درلود چې څنګه کولی شو ژبه د نوي الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي، په کوم ورژنونه دي د نوې ټکنالوژي او د کمپیوټر د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړیوال کېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو آنلاین قاموسونو او ورو ورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده. پر دې هم خبرې وشوې او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډېر مننه لیوال صاحب کا په لنډه توګه اخیره کې جواب راکړي چې دا سم سو ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دی په پرله پسې ډول ونیول شي او د راتلونکي کانفرنس په اړه څه معلومات راک.
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېرې ټینګار وشوالته. یو دا چې نو دا چې دا غونډې باید په بېلابېلو پښتونمېشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې. بلکې یو بله مسله چې هلته ټینګار هغه دا دی چې موږ باید بل ځای په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو.
یعنې
موږ باید یو پرمختګ کړی وي. بل ځای باید موږ دغه پرمختګونه وشمارلی شو او هغه ستونزو خنډونه چې دي هغه بیا د هغو د رفع دپاره بیا کار وکړلی شو. یعنې یو متداوم مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار وشو.
دا لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي. اوریدونکو نن تاسو په یارانو مشال پروګرام کې د پکوټه ښار کې د سپتمبر د 12 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو د لارو بر پوهانو پکې ګډون کړو دا غي په نتایجو باندې غږیږو. وروسته به درته د پېښور د پیژندل شوی لیکوال عباسین یوسفزي خبرې هم دراورو. خو موږ سره له کوټې نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه ملمه ده د ټلیفون د لارې. خیر محمد عارف صاحب، غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه په هغه کې یو خبره دا مو چې لس کتابونه چاپ شوي د دې سیمینار په ویاړ، دا چرته چاپ شوي او لیکوال یې څوک؟ که دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ډېر
مننه. لس کتابونه مونږ اول خدا کوشش وشو مشکل کتاب چاپ خو متاسفانه ځینو ملګرو دا نومونه کتابونه موږ ته راولېږل چې هغه یو ور چاپ شوي وو، په هغه کې لږ لږ دې اضافه او تعریف کړی وو، نو موږ هغه کتابونه له منځه وویستل. موږ ته صرف لس کتابه پاتې شول. دا لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. په دغه کې پخپله د فورلیوال صاحب لیدلوری و او د حبیبالله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي. زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو ډېر ښه لیکوال زما په خیال چې بلکې ملنګ نومونه سړی وو چې هغه له د هر څه ډېر بالاتر سړی وو، یو نظریاتي سړی وو، سائی کمال خان. نو د سائی کمال خان یو کتاب وي د ډایلاګ د پلاټو پښتو ترجمه یې کړې وه، د پلاتون ژغه وو په نامه باندې دا کتاب شامل وو. او دا احمد ولی اصغری قاموس وي، د رشاد صاحب یو مکتبی قاموس وي. مجموعي طور باندې موږ لس کتاب د دغه سیمینار، یو هغه د فیصل پاران تلمیحي په ادبیات کې دا ساتیر و تلمیحات دا نومونه، واغر دا شیز نایاب کتابونه چې بلور چاپ شوي هم نه وو او په مختلفو موضوعاتو باندې وو. نو دغه لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې
تقسیم وکړل. عارف صاحب، په دغه درې ورځني سیمینار کې چې کومې مقالې واورول شوې د دې د په کتابي بڼه د خپرولو سغم خوړل شوی؟
په دا والا دا شوسلو دا ستاسو له لارې زه به زه یو ګټه واخلم که نه. ځینې ملګرو موږ ته مقالې نه کېده، هغه وویل چې موږ لږ کار نور ورباندې کوو، مقالې درستو او موږ هغو ته دا خواست وکړي چې مقالې باید زر تر زره راوستل شي چې موږ یې بېرته د پښتو اکاډمۍ کوټې له خوا چاپ کړو. نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دغه غږ رسېږي هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک پر موږ پورې راورسی چې موږ یې چاپ کوو انشاءالله. موږ دا تاول هم فیصله کړې وو دا مقالات به موږ د پښتو اکاډمۍ له پلیټفارم د چاپوو چې او خپل کام ته به وړاندې کوو، ځکه چې زما په خیال ځینې ډېر ښه مقالات او ډېر ښه مواد وي، هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي، نو هغه به یقینا موږ پښتانه کام او زلمیانو ته وړاندې کړو.
صحیح، ډېره مننه عارف صاحب. یو اوریدونکی اخلو، ګورو چې څوک مو یادې. السلام علیکم.
قدرمن حامد صاحب ته سلام کوم او ټولو یارانو ته سلام کوم. قربان
کور مو ودان ابي مسافر صاحب، ستړي مشه.
قربان دې شمه د دې دغه هڅې د ستاینې وړ دي. هر وخت مونږ ته دغه شاعرانو ادیبانو هڅې کړې دي د مونږ د پښتو خدمتې کړې ده. نن سبا چې دلته د پښتون قوم سربرایي ده، حکومت ده، د دې نه دوی څومره مطمئن دي یا څومره ګیله مند دي یا څه غوښتنې لري چې دوی سره د دغه د پښتو په باره کې د دوی سره مرستې وکړي، یا د دوی خپل څه نظر ده چې حکومت د دوی سره څه وکړي؟ قربان
سمه ده. ډېره زیاته مننه حبیب مسافر صاحب. کور مو ودان. بهتر اگر خپل میلمه ته خیر محمد عارف صاحب. عارف صاحب، حکومتونه څومره پاملرنه کوي د پښتو ژبې د ودې لپاره؟ په کانفرنس کې خو مونږ ولې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و، لکه لیوال صاحب هم ورته اشاره وکړله او هغوی براله وویل چې د پښتو ژبې هم ننګه کوي، د پښتو ادیبانو ننګ هم کوي او د خپل له وسه پورې به دوی خپل خدمات جاري ساتي. تاسو د نورو ګوندونو نه هم دغه غوښتنه لرئ چې پاملرنه دې وکړي پښتو ژبې ته؟
ډېره مننه. موږ سری بخیر ډېر ډاډه یو په دې غونډې کښې، له موږ سره بالخصوص چې دې د اقتدار ټوله بولي که نه، پښتونخوا ملي عوامي ګوند له موږ سره مرسته وکړله. یوه مرسته خو دا وه چې زموږ دا اکاډمي فنډ یعنې ګرانټ له مخې 100,000 روپۍ وو د دوی د ګورمنټ پر تګ سره. زموږ دغه ګرانټ اوس 1,000,000 روپۍ دي او 15 کاله پس موږ په دا وتوانېدلو چې د اول علمي سیمینار هم وکړي او انشاءالله العزیز موږ دلته دا اعلان هم وکړي چې آینده هر کال که زبند ولو یا څوک وو پښتو اکاډمۍ له خوا ده به هر کال په دغه د ستمبر په میاشت کښې موږ یو عالمي سیمینار لمانځو او بیا به دغه کار شروع کړو. د کوم ځای باندې چې موږ درېدلي وو لکه لیوال صاحب چې اشاره ورته وکړه چې د دغه کوم نتایج را ووتو، موږ کومې ګټې ترلاسه کړلې دا وت راغی. دویمه خبره دا ده چې د ده مشرانو له خوا ده موږ ته تقریبا هغو په هر میدان باندې تر دا پورې چې د هغو خپل کارونه پرېږدي وو، درې سره ورځې به د هلته ناست وو. داسې نه چې خالي پښتونخوا، بلکې د ANP مشران هم راغلي وو چې هغه هم راسره ناست وو. د پېښور د افراسیاب خټک صاحب وو چې موږ د دا وخت په ټول ښه عالم او د پښتو په حواله باندې ډېر نومیات شمرو، هغه هم موږ سره دلې ګډون درلود. د هغه نوم نه د زموږ د صوبایي ګورنمنټ د قومي اسمبلۍ ممبر او د اسمبلۍ ممبران د صوبایي اسمبلۍ ممبران وزیران هغه ګرد لګیا ولو بقاعده له سهار زه به تر ماښام پورې موږ ته ناست وو او موږ به دا کار کولی او دوی چې موږ کوم ضرورت وو یعنې د هرې لارې د ترانسپورټ بیا درې څلور واره موږ سره د ورځې رابطه کوله چې ستاسو به کوم کوم شي ضرورت وي تاسو موږ ته ږغ کوئ. نو زما په خیال دا اول وار دی چې موږ په دا وتوانېدلو چې موږ دا سیمینار وکړي او په دا وتوانېدلو چې دا خلک را وبولو د هغوی عزت وکړو او په دا عزت ورکولو کښې دوی سم را سره ملګري وو، نو دا ډېر لوی بدلون دی.
دا بالکل واقعا لوی بدلون دی. خدای پاک دې وکړي چې دا د نوي سهار د لمر نوي پلوشه وي او دغه لړۍ دې دوام ومومي او پښتانه لیکوال او ادیبان دې هغه وس پیدا کړي چې دوی ځان د پارم خدمت وکي د ټولنې د پارم قراردادونه چې وړاندې شول په هغه به مې اوسو خبرې کو ډیر قراردادونه خدا سي او چې خای حکومتونو په دې باندې سوچ کوي او هغه کې به بدلونونه راولي خو ځینې داسې قراردادونه مو لکه چې پښتو ویب پاڼه جوړول یا د کوټې نه د اولس په نوم کومه میاشتنۍ چې د دې بیا پیلول د خو به اسانه وي په دې باندې بکید شي عارف صاحب زر عمل وشي کنه
ستاسو د معلومات لپاره چې موږ څنګه دا قرارداد وړاندې کړو چې هغه رساله چې د سرکار لخوا د ولس په نامه چاپېدله دلته پرله پسې څلوېښت کاله یعنې په هغه کښې ډېر خلک وو چې هغه وخت موږ کوچني وو موږ خپله هم زده کړل هغه ولسه کوله نو رحیم زیارتوال چې زموږ وزیر اطلاعات دي هغه په هغه ساعت ولاړ شو مایک ته راغلي او هغه دا اعلان وکړي چې په دا راځي څو میاشت کښې به ستاسو په مخ کښې ولس رساله پرته وي او تاسو به استفاده ترې کوئ نو هغه منظور کړي هغه وخت هغه قرارداد هغه وخت منظور شوي نو تاسو کس قرارداد ضرورت نشته دا او پاتې شو دا نورې مسلې که نه د هغه په باره کښې هم دې موږ ته دا یقینداني را کړې ده چې زموږ څوره وس وي چې زموږ څوره کوشش وي موږ هغه له تاسو سره په هر اعتبار کوو چې دا پښتو غني شي پښتو ژبه ته یو څه ګټه ورسېږي او پښتو ژبه پر مخ ولاړه شي نو موږ ډاډه یو انشاءالله العزیز چې د دوی دا کوششونه که له موږ سره شامل حال وي نو موږ یقیناً تر ښه لوی منزل پورې ځان
مننه عارف صاحب تاسو راسره اوسئ لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د اباسین یوسفزي صاحب سره هم خبرې کړې عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د اباسین یوسفزي صاحب خبرې واورو او بیرته به راوګرځو محترم اباسین صاحب په کوټه کې جهاني کانفرنس وشو ستاسو په خیال دا ډول کانفرنسونه د پښتو ادب د ودې او پښتو ادب ته چې کوم چیلنجونه مخې ته دي د هغې د حل کولو لپاره څومره ګټور دي
عامر صاحب موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کام مخ په وړاندې تللی شي چې کوم عام ته د مقام بچو قام بچو ته مورنۍ ژبه کښې تعلیم ورکړی شي د کوم وطن دفتري او د روزګار ژبه خپله ژبې خوري نو هغه قامونه مخ په وړاندې تللی شي د هغې مثالونه زمونږ سره موجود دي چې هغه چین دی جاپان دی فرانس دی جرمني دی ټول یورپ امریکا دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کښې تعلیم ورکوي د هغې د کار روزګار ژبه د نصاب ژبه چې دا هغه خپله ژبه ده نو مونږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نه شته نو داسې قسمه کانفرنسونه چې دي دا کله په کابل کښې کېږي کله په پېښور کښې کېږي کله په کوټه کښې کېږي او کله د نړۍ د نورو هېوادونو کښې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي او د دې ټولو غږ دا یو دی زمونږ چې بچو ته دې په مورنۍ ژبه کښې تعلیم ورکړی شي زمونږ په دفترونو زمونږ په بازارونو کښې دې خپله ژبه وچلولی شي او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري چې هغه روم دې راتلولی شي نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي دا د ژبې دپاره ډېر خیر راوړي زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي نو هغې هم د دې انداز نه د دې سوچ نه د دې غږ نه ښې خبر شي نو زه دا ګڼم چې داسمراقې کانفرنسونه چې څومره ډېر شي او څومره ډېره بیداري را شي نو هغې به ډېره ښې نتیجې مخې ته را ځي لکه څنګه چې پښتو یې چې د فیرمۍ کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران را بللي وو ماهران را بللي وو په هغې کښې دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې د پښتو ژبې او میډیا د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې
اباسین صاحب تاسو وویلی چې ماشومانو ته دې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکړل شي په دې کانفرنس کې په هغو خنډونو باندې هم خبرې وشوې چې تر دې ګړۍ دا په لره پښتونخوا کې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی په افغانستان کې خو په پښتنو میشتو سیمو کې مکتبونه په پښتو ژبه کې دي په کانفرنس کې په دې باندې په دې چیلنجونو باندې رڼا واچول شوه
په دې باندې مونږ هم داسې خبره وکړو چې په پښتنه سیمه کښې د بچو ته تعلیم په مورنۍ ژبه شي او په کومو سیمو کښې چې تعلیم په مورنۍ ژبه نه دی نو په هغې کښې په وړمبي پړاو کښې پښتو د لازمي مضمون په توګه ښودل شروع شي او بیا دې ورو ورو تعلیم پښتو ته شوړل. بل هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمه کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې، په نورو سیمو کې چې چرته چرته د پښتنو په سیمو کې سکولونه یعنی مکتبونه او زموږ ښوونځي وران شوي دي، نړول شوي دي، نو هغه ښوونځي دې بېرته آباد کړی شي او زموږ مچي دې بېرته راوستل شي. بل پای کې مونږ دا نو ستوري وکړو چې راځئ چې خپلو زنانو ته، خپلو مهنجندو ته، خپلو نجونو ته پښتو وښایو، د تعلیم موقع ورته ورکړو چې هغوی پوره پوره تعلیم حاصل کړي او د سړو سره څنګه پسند باندې د ژوند په میدان کې مخ په وړاندې لاړ شي. زلمو ته مو دا بلنه ورکړه چې زلمي راشي د کمپیوټر په لاره باندې د خپلې ژبې او د خپل ثقافت خدمت وکړی شي. ماشومانو لپاره مو دا وګڼله چې ماشومان چې دي هغوی که د هر یو سیمې دي، هغوی که د هر مذهب دي، هغوی که د هر یو قام دي، نو هغوی ته د تعلیم ضرورت دی او یو ماشوم هم بې تعلیمه نه دي پاتې کېدل په کار چې هغه پاتې شي. د دې سره سره مونږ د مختلفو حکومتونو نه دا غوښتنه وکړه چې د پښتو د ودې لپاره، د پښتون کلتور د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي او په دغې باندې تر ډېره حده پورې زمونږ ټول ادبي تنظیمونه، ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې داسې کول لازمي.
واسین صاحب، دا ډول کانفرنسونو نه تمې ډېرې زیاتې کېږي او کوم اعلانونه چې وشي، قراردادونه چې وړاندې شي، هغه هم ډېر هیله ورکوونکي وي، خو ځینې کره کتونکي دا نقد کوي چې د لیکوالو ترمنځ د لر او بر، د لیکوالو ترمنځ د املا او د لیک دود او هغه اختلافات بیا وروسته بیرته په هماغه حال وي. داسې کانفرنسونه د دغه اختلافاتو د ختمولو لپاره نه شي پکاره دی؟
بېخي پکاره دی. چې اصل کې په کال آتات یا مو غالبا یا نوی و، ماته اوس نیټه صحیح نه یادېږي، او په باړهګلۍ کې دغسې پرېکړې وشوې او د املا په حق باندې ډېر ګټور ګامونه پورته کړل شو. په هغې کې د افغانستان، د بلوچستان او قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا د نرام شراوزون او ژبې ماهران موجود وو. هغه پرېکړې چې په دې شي عرضه ده چې هر لس کاله پس په هغې باندې یو نظر ثانی کېده، یو دویم نظر پرې اچولی شوی، نو دا ضروري وه. په کار دا ده چې د دې املا په هکله، د لیکلار او لیکدود په هکله یو ځل بیا د ټولو سیمو، د ټولو پښتنو سیمو لیکوال راټول شي او په دې باندې یو نظر واچو. زموږ هیله ده چې انشاءالله ډېر ژر به مونږ یو مرکزي نتیجې ته ورسو او ټول به په یو شریک لیکلار باندې متفق شو. او زه ګڼم چې ټول دانشوران په دې پوهېږي چې دا اتحاد، اتفاق، ورورولي او یووالی د وخت ضرورت دی. نو هله به ژر خپله به وړاندې دي چې کله زمونږ املا، زمونږ انشا یو شي.
واسین صاحب، یو تپوس بله وه، هغه دا چې د پښتنو لیکوالو وس نوی چې کتاب چاپ کیه، که کتاب چاپ کی داسې ځینی خلک لري چې ګیلې لري چې کتابونه نه خرڅیږي، په دې باندې عمومي څه بحث وشو په غونډه کې یا وروسته تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کومې غونډې کولې، په دې باندې د خلکو نظر څه و چې څنګه کولای شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرڅ شي؟
یو کتاب میں پر شلو کالو کے لس ذلا چاپ شہر ہے، بل کتاب میں پر واتا کالو کے تین ذلا چاپ شہر ہے. زه دا غنم چې په ښه ډول باندې کتاب وړاندې شي ولسته، نو هغې قبلی بله دا ده چې شاعران، ادیبان دوی خپل کردار، خپل شخصي د قید قام لپاره، د قام چاتو د امیدونو په رڼا کې پاک ساک وساتي او د هغې زړه په ځان مین کړي. کتاب اخلی عام اخلی او خلکو کی تند او البته دا ادارې چې دی هغه لږې کمزوري دي او د هغې وجه دا ده چې په افغانستان کې خو حالات تر ډېره حده ښه دي. تعلیم په پښتو کې دی، نو خلک د پښتو ژبې کتابونه ډېر اخلي. دلته چې دی زمونږ په سیمه باندې، نو په دې کې تعلیم په پښتو کې نه دی او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه، نو هغه نه عملي شوی نه ده، کار پرې روان دی. نو د دې وجه نه دلته د پښتون د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی ځان سره د ژبې میانان راوړي، چې څومره لیکوالان زمونږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي، نو عمر به د ژبې میانان او د هغې هغه دایره ورو ورو پراخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا ګیله به بالکل ختم شي چې خلک دا وایي چې د پښتو کتاب څوک لولي. دا هو شرط دا ده چې په شخصي او دولتي ټولو ښوونځیو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه په لومړۍ مرحله کې سمدستي روانه شي، نو د پښتو معیانان به انشاءالله چې بیا کم نه وي.
د لیکوال، شاعر او د پېښور پوهنتون د استاد واسین یوسفزي سرګندونه مو واورېدې. او خیر محمد عارف صاحب ډېر هیله مند او واسین صاحب چې پښتو کتاب خرڅېږي، خلک یې اخلي، تاسو سره اتفاق لرئ؟
یقینا، خو زه لږ د واسین صاحب خبره کې اضافه کول غواړم.
بله، مهرباني.
چې د کتاب کپلان سم د واسین صاحب بار جلا شخصیت دی، او د میډیا لاریم، د ادب لاریم، د خدمات لاریم. دلته یوازې موږ ته ستونزه دا پیښه ده که نه، چې زموږ ځینې داسې شاعران وروڼه یا لیکوال چې د هغو په کتاب کې هېڅ مغز نه وي، په کتاب کې هېڅ داسې نوی شی نه وي چې د هغه د وړاندې کولو سبب وي. خو دوی دا کوشش کړی چې پرله پسې او کتابونو ته دوام ورکړي، چاپوي او بیا دا ګیلام کوي. موږ یو نظر لرو، هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي، دا کتاب کې لږ داسې مواد وي چې هغه د خلکو ذهني روزنه هم کوي، هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ور په ګوته کوي، هغه په خلکو کې یو نوی جذبه ولولم را پیدا کوي. نو هغه کتاب یقینا نه پاتېږي. زه تر دا ځایه او د باسین صاحب په حق کې هم چې د ده خبره بالکل صحیح ده، خو هغه خلک دا معیار نه ساتي، صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړی که نه، نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه بیا ګیلمن نه وي چې کتاب څوک نه اخلي. ډېر پخوا مو یاد دي چې موږ کوچني وو، نو د یوه کتاب نوم وي ما واخله، هغه تنزن چا ورباندې شي ول ما زه خدا شعر نوم هم یېر دي یا دا کتاب متن نوم راځېر دي، خو نوم یې دا و چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخلي. نو یقینا پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دومره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده. البته دا خبره په خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مابین ته راوړي چې په هغه دا نوم نه شانې
نوې خبرې پکې باید
پرله پسې لس د لسو شاعرانو کتاب چې ووایو په هغه کې لسم دا نومونه شعرونه نه سو راایستلی چې موږ وایو دا په دا واله باندې لږ ډېروالی لري. یعنې ریفیټیشن دی په هغه زړه لارې باندې تګ دی، دا زړې لارې لفظونه او ماورات او تلمیحات او دا شیان تر لاړول راړول، نو باقاعده شاعري هم نه سو ورته ویلی، باقاعده کار هم نه ورته ویل کېږي. ټیک دی، دی خو په دا مطمئن دی چې ما لس کتابه چاپ کړو، لیکن دوی چې خپل کاري ته کوم شی ورکوي باید چې په هغه کې لږ
بدلون راولي،
په هغه کې لږ مواد هم وي.
مننه عارف صاحب، کور مو ودان زمونږ
د یو نوی تجربه چې د خلکو د هغه استفاده وکړي.
ډیر مننه عارف صاحب، ډیر مهربانه یې مونږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واغسته. د مونږ پښتنې د اوریدونکو پښتنې مو ځواب کې کور مو ودان
خبر د هغه تاسو په خپل باندې ستایل لري کول غواړم.
مهرباني.
هغه د هغه شاید مل بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې لمر سره چار چا برخه خسته ده، هر څوک چې دی له هر ځای چې دی موږ دا ټول شکریا ادا کوو، او په دغه خمس کې لمر څه غلطیانې سوي لا ټول ملګرو او برخه خستونکو زه بخښنه غواړم. ان شاء الله ولعزیز موږ به دا کوشش کوو چې بل سیمینار ته د خپل غلطیانو ازاله وکړو.
ډیره زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب، د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورید. قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې، دوه قراردادونه پکې داسې و چې په هغه عمل مونږ ټول کولای شو. یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پاملرنه وکړي، او بل دا چې په کورونو کې خپلو میرمنو او خوندو ته د تعلیم موقع ورکړي. په دې هیله چې تاسو هم په دې عملو کې خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړئ. الله پامه.